آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
نرانو محترم اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهرانه پښتو خپرونه اوري. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ویلي چې په هیواد کې د سولې لپاره د سیاسي او جهادي مشرانو سره تماسونه نیولي دي. هند یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې د هغه وسلوالو ډلو فعالیتونه بند کړي چې په کشمیر کې په هندي عسکرو حملې کوي، او نن د یکشنبې په ورځ په امریکا کې د سنشاین ویک یا د احتساب هفته پیل کیږي. پورا خبرونه ویان سید سلیمان شاه. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي چې تیره میاشت په مسکو کې د بین الافغاني غونډې پر مهال د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره لیدلي وو، ویلي دي چې سولې ته د رسیدو په خاطر له ګڼو جهادي او سیاسي مشرانو سره تماسونه نیولي دي او هڅه به وکړي چې د سولې روان کوششونه نتیجه ورکړي. حامد کرزي د شنبې په ورځ په کابل کې د مارشال فهیم د مړینې د پنځم تلین په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وینا کوله. په همدغې غونډه کې د افغانستان پخواني جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف په خپله وینا کې ویل چې د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې په هیواد کې روان جنگ پای ته ورسوي او سوله رامنځته شي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې د پاکستان له هوایي قلمرو نه د کابل ډیلی ترمنځ د الوتکو الوتنې د مارچ 11 نیټې وروسته پیل کیږي او د ټکټونو بیه به هم کمه شي. د پاکستان فضایي حدود له تیرو نهو ورځو راهیسې د افغانستان د مسافرلوونکو الوتکو په مخ تړل شوي دي، چې له امله یې له کابل نه نوي ډیلی ته د هوایي سفر د ټکټونو بیه 2 چنده لوړه شوې ده. هند یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې په هغه هیواد کې مشتو د توندرو وسلوالو ډلو په خلاف اقدام وکړي چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر عسکرو باندې حمله کوي. څو ورځې مخکې نږدې وو چې د همدې مسلې په سر د هند او پاکستان پوځونه یو خطرناک ټکر وکړي. د شنبې په ورځ د هند بهرنیو چارو وزارت وین مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې پاکستان د هند او نړیوالې ټولنې تشویش ته دفع کولو لپاره د نوموړي په قول تر اوسه پورې جدي اقدامات نه دي کړي. د شنبې په ورځ د وینزویلا د حکومت مخالفانو د هیواد په پایتخت کاراکاس کې د یوې غټې مظاهرې په دوران کې د پولیسو سره نښتې وکړې. مخالفانو په هیواد کې د رواني سیاسي نامنۍ بې ثباتۍ په ټوله هیواد کې د برېښنا خوراکي موادو او دواګانو د قلت په سبب د جمهور رئیس ماډورو د سوشالیست رژیم په خلاف مظاهرې کولې. د مخالف مشر هوا ګوایندو په لزه وزر طرفدارانو د ښار د وکټوریا په څلور لارې کې غونډه وکړه. پولیس ته د قاتلانو نارې وهلې. پولیس کوشش وکړ چې په شا یو تنبی حضور ونه رسید او په شا ولاړل. د جمهور رئیس نیکولا ماډورو په غوښتنه د هغه د واکمن سوشالیست ګوند په لسګونو زرو ملاتړن کوونکو د امریکا په ضد مظاهره وکړه. ماډورو متحده ایالات د وینزویلا په خلاف د یو امپریالیستي روش په تعقیبولو تورن کړی دی. پلټونکو د شنبې په ورځ د پاکستان په اصلاح وژن کې غر ناګا پرتاب کې د هغو دوو خارجیانو مړی موندلې دي چې دوه هفتې مخکې دغه 8,115 متر لوړ غره څوکې ته د ختلو په وخت په خراب موسم کې تری تم شو. وسلوالو سړو د شنبې په سهار د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا د ساري ناروغۍ د درملنې په یو مرکز باندې حمله کړې ده. په دغه حمله کې یو پولیس وژل شوی او څو تنه طبي کارکوونکي زخمیان شوي دي. دا مرکز یو هفته مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په کانګو کې د ایبولا د ساري ناروغۍ د ناروغانو د علاج په خاطر باندې جوړ کړی و. ګمان کېږي چې شمالي کوریا د یو اټومي توغندي د توغولو او یا فضا ته د یوې فضایي وسیلې د لیږلو لپاره د ځای په جوړولو باندې کار پیل کړی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د شمالي کوریا حکومت دغه کار وکړي نو دی به ډېر زیات مایوسی. او نن د یکشنبې په ورځ په ټول امریکا کې د سنشاین ویک یا په اصطلاح د لمر د وړانګو او احتساب هفته پیل کیږي. په دې هفته کې هر څوک چې وغواړي کولی شي چې د معلوماتو او بیان د ازادۍ د قانون له مخې نه په استفاده د امریکا حکومتي اسناد ریکارډونه او دوسیې وګوري او وڅېړي. د لمر د وړانګو هفته په دې غرض ځانګړې شوې ده چې خلکو کولی شي چې په هر سطح حکومتي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي. په دې هفته کې د مطبوعاتي رسنیو، خیریه مؤسساتو، ښوونځیو، عامه کتابتونونو استازي د حکومتي مامورانو سره یوځای کیني او د حکومت پورې مربوطو مسایلو باندې بحث کوي او دا اهمیت ورته کیږي چې خلک باید وکولی شي چې د حکومت د کړو وړو په اړه معلومات ولري. دا ورځې سره خبرونه تاسو واشنګټن نه
خبرونو مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. افغان سیاسي مشرانو د سولې په پروسه کې د یو او بل پر زغملو ټینګار کړی او ویلي دي چې د عادلانه سولې د راوستلو لپاره د نړیوالو هڅې ستایي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
د افغانستان سیاسي مشرانو د شنبه په ورځ د مارشال محمد قسیم فهیم د پنځم تلین په مناسبت جوړ شوې غونډه کې د سولې د خبرو په بهیر کې د یو بل پر زغملو او منلو ټینګار وکړ. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله د شنبه په ورځ په دغه مراسمو کې وویل چې سوله د ټولو افغانانو لومړی توپ دی، خو هغه سوله چې پکې د ټولو اړخونو لپاره عدالت تامین شوی وي. ښاغلی عبدالله د افغان سولې په اړه په سیمه ایزه او نړیواله کچه د هڅو هرکلی وکړ او ویویل په دې برخه کې په ملي کچه تفاهم ته اړتیا لیدل کیږي. د افغانستان لپاره تر ټولو مهمه مسله چې د سولې مسله ده، اړتیا ده چې زموږ مشران او موږ ټول د ملي ګټو او په ځانګړي ډول د هیواد د لویو ملي ګټو لپاره سره راټول شو او د افغانستان خلکو ته لارې اسانه کړو او د دې لپاره لارې پرانیزو چې د افغانستان خلک پر سوله کې ژوند وکړي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې د افغانستان خپلواکي به هغه مهال تامین شي او پکې به د بهرنیو ځواکونو حضور پای ته ورسیږي چې په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو موجودیت ختم شي او هیڅ یو هیواد ته د افغانستان له خاورې څخه ګواښ پیښ نه شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی په دغو مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د ښکېلو خواوو ترمنځ هر اړخیز تفاهم ته اړتیا ده او د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره باید زیاتې هڅې وشي. ښاغلی خلیلی دغه راز وویل چې د سولې د ترلاسه کولو لپاره باید دواړه خواوې یو څه له لاسه ورکړي. سوله راکړه ورکړه ده، یو اړخیزه سوله به هیڅکله هم عملي نه شي. موږ با عزت سوله غواړو او هغه سوله چې د مقابل لوري لپاره عزتمندانه نه وي په هیڅ ډول نه عملي کیږي. موږ ملا شاهي او د طالبانو امارت ته بیرته نه ګرځو او د دې تمه هم نه لرو چې له هغوی څخه تسلیمي وغواړو. دا یو معقول او منطقي میکانیزم ته اړتیا لري چې دواړه خواوې ورباندې توافق وکړي او په هیواد کې یو عزتمنه او تلپاتې سوله پیاده کړو. ښاغلی خلیلی هم د سیاسي او حزبي مشرانو ترڅنګ د افغان حکومت له مشرانو څخه وغوښتل چې د جګړې د ختمولو او سولې ته د رسیدو په برخه کې خپل یووالی وساتي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي چې تیره میاشت د افغان سولې په تړاو د مسکو په غونډه کې هم ګډون کړی و، په نننیو مراسمو کې وویل سولې ته د رسیدو لپاره ګڼو جهادي او سیاسي مشرانو سره په تماس کې دی او هڅه کوي چې د سولې په اړه خپلې روانې هڅې نتیجې ته ورسوي.
کوشش میکنیم همه ما با رئیس جمهور به تماس هستیم.
موږ ټول کوښښ کوو له جمهور رئیس سره په تماس کې یو، له ډاکټر عبدالله سره، له استاد سیاف سره، له ټولو سره په تماس کې یو تر څو د سولې لپاره د هڅې حقیقي پیاوړې او د افغانستان مهمه ملي پروسه کړو او مخ په وړاندې لاړ شو تر څو پکې افغانستان هم د سولې او هم د عزت خاوند شي،
هم صاحب عزت بشه.
عبدالرب رسول سیاف هم وویل چې د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې لامل شي او روانه جګړه پای ته ورسوي، خو هغه ټینګار وکړ زه هغه سوله د افغانستان په عزت ګڼم، د افغانستان په خیر ګڼم او د جګړې په بندولو کې موثره ګڼم او د افغانستان په آرامتیا کې اغیزمنه ګڼم چې ملت په مجموعي ډول په دې کاروان کې دننه شي او هر خبره چې پکې ویل کیږي هم د دولت خبره وي او هم د ملت
باشه، هم ګپ ملت باشه.
لا دی وړاندې ښاغلی خلیلزاد هم د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د افغان حکومت په مشرۍ د یوې پراخې ملي ډلې چې پکې د سیاسي ګوندونو غړي هم ګډون لري پر جوړولو ټینګار کړی و. افغان چارواکي او سیاستوال په داسې وخت کې دغه څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې تر بل هر وخت د سولې په اړه هڅې زیاتې شوې دي. همدا اوس له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې مذاکرات روان دي، خو دواړه خواوې تر اوسه د پام وړ نتیجې ته نه دي رسیدلي. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل، له القاعدې شبکې سره د طالبانو د اړیکو څرنګوالی، له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې پیلېدل او په افغانستان کې اوږدمهاله اوربند د دغو مذاکراتو د بحث اساسي ټکي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملکی هوایی چلن ملي اداره وایي چې د کابل ډیلی الوتنې به د مارچ له 11 نیټې وروسته د پاکستان له هوایی فضا بیرته عادي حالت ته ستنیسي او په بیه کې به هم توپیر راسي. دا مهال د کابل هند ترمنځ الوتنې په لوړه بیه وه مسافرینو ته پریوزي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل ساروان رپورټ لري.
له تیرونه ورځو راهیسې چې د پاکستان فضا د افغان الوتکو په مخ بند ده. له کابل نه نوی ډیلی ته د الوتنو د ټکټونو په بیو کې دوه چنده زیاتوالی راغلی دی. د بیو د زیاتوالی ترڅنګ خپل هندي دوه هوایی شرکتونو هم کابل ته د ډیلی نه الوتنې ځنډولې دي. د ملک اکسپرس په روم د یوې سیاحتي شرکت مشر وایي چې هند ته د تلونکو مسافرینو لپاره په ټکټونو کې دا زیاتوالی له 210 امریکایي ډالرو څخه تر 350 امریکایي ډالرو پورې رسیږي. محمد زید الله چې د همدې شرکت مشر دی وایي حتی د مسافرینو په تګ کې هم کموالی راغلی دی.
کامیر صرف پرواز کوي د ایران په لار باندې دغه په خاوره چې داسې بیا اوړي او بل په دوبۍ باندې دې سره قیمتونه هم ډېر جګ شلو او د افغانستان لپاره هم دا یو غټه ضربه ده د مسافرو لپاره د افغان د ولس لپاره چې ځکه دوی خود مره برداشت نه لري اقتصادي وضع خرابه ده سر دوی قیمتونه هم جګ لاړ او ایر انډیا سپایس جیټ اریانا دوی خپل پروازونه درولي دي فلحال.
د فبروري په وروستیو کې د هند او پاکستان ترمنځ د جنجال وروسته د پاکستان فضا د افغان الوتنو په مخ وتړل شوه. هند یو له هغو ملکونو دی چې زیات شمیر افغانان ورته ورځي او تر ډیره دغه مسافرین د درملنې یا کار لپاره هند ته درومي. یو شمیر مسافرین چې هند ته تک کوي وای دا لوړې بیې ورته خورا زیاتې دي.
ټکټونه $350 دي دی او تر په او زه کور کې مرض لرم او دغه مشکل لوچ نه سم کول $350 یو ټکټ دی یو تر په
بلکې هوایي چلند د ادارې مسؤلین وایي چې په پام کې و د مارچ په اتمه هند ته الوتنې بیرته عادي حالت ته وګرځي خو دا کار ونه شو او بیا په پام کې ده چې د مارچ په 11مه الوتنې عادي حالت ته ستنې شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا هم د دې خبرونه مرکه د اسلامي هوادونو د همکاري سازمان او هندستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان ډریوران په نړیوالو لارو د تګ راتګ لپاره روزي. د روزنې دا بهیر د پروګرام د لوی لارو د نړیوالو معیارونو پر اساس ترسره کیږي. زموږ خبريال اکرام شنواری د دې خونې د افغانستان د څنګ د رئیس ډاکټر علم خان همدرد احمد زسر مرکه کړی ده.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سوداګری خونه د تیر د پروژې په برخه کې افغان ډرایورانو سره سمرسته کوي.
موږ اوس فعلاً درې پروژې لرو. یو پروژه روډ اسیسټنس یا د لاجورد لارا، همدارز د چین قشغر لارا او همدارز د ایران د چابهار او هندستان لارا. په دې کې موږ د ډرایورانو ته د هغه اسانتیا برابرو او یو بین ملي کنوانشن د چېغه تم ټي آی آر واي د تی خپل اغه مقررات په متاسفانه په افغانستان کې نتج بخیږي او څوک آواګاهی نه لري. دغه مقررات بخی ضروری ځکه چې بغیر ټی آی آر نه موږ نشو کولای چې دغه بنملي لاري استعمال کړو. نو دغه موږ تاسو موټروانان زیاتی موټر ولاري ډیر لرو او هغه لپاره د کار زمزمینه نه. نو دغه د سره چې دا کله په دغه ټی آی آر مایرات سره برابر شي او دې ته موږ یو جی پی ایس لګو او دوی ته موږ نور ټریننګونه ورکوو. نقشې لارې د جی پی ایس له لارې نو دوی به وکولی شي چې هغه معیارات چې د ټی آی آر مربوط معیارات دي او دغه هیوادونو چې په دغه لارې لکه ترکمنستان، آذربایجان او ترکیه دا مالونه تیریږي د هغه معیاراتو سره برابر شي نو دوی ته به ټی آی آر اجازه ورکړي چې دغه بین ملي سرکو څخه استفاده وکړي. یو هم دا پروژه ده
اوس پورې څه کړي دي.
موږ د دې لپاره تلفو بخښو سره خبرې وکړې لکه د هندستان سفارت سره خبرې کړې دي، همدارس د یورپین یونین سره خبرې وکړې، همدارس ایران سره خبرې وکړې، ترکیه سره وکړې او اندک پروګرامونه لرو چې آذربایجان او ترکمنستان سره دغه هیوادو سره خبرې وکړو. دا غلاره چې نوې خلاصې شوې ده په دې لار باندې چې موږ لاریزي موټر زی دغه باید د ټی آی آر مقررات سره برابر وي او بل دا چې دوی ډرایوران اکثره نه بلدي په غلاره کې نه پیږي چې تیلو پمپ چیر ده، نه پیږي چې مثلا مستری خانه چیرته ده، نه پیږي چې مثلا ټل چیر ده، ریسټورانت چیرته ده، یا مثلا د الته دی ګمرکی تاسیسات شې دي، الته دی بندرګا یا تجارتي بندر تاسیسات شې دي او د هغه دي مقررات شې دي، قوانين شې دي. په دې ټول نه خبره ډرایوران بلکې دا ډرایوان موږ اکثره تاسو لیدلی چې به تعلیم خلکې نو په دې شان خو بخینه پیږي. بیا په دغه هوادو کې چې زی الته ژبه پښتو فارسی نه دي، مختلف ژبه دي نو دوی په ژبه نه پیږي. نو د دې لپاره چې دوی ته راهنمایي وکړو سودا پر برنامه شروع کړي او همدارس دغه پروتوکولونه چې سوي دي افغانستان او دغه پومنځ کې دغه هوادو پومنځ کې یغي کې دا چې دغه مال چې افغانستان نه زی د ګمرک نه معاف ده، دا په ترکمنستان کې خالی نشي، دا په آذربایجان کې خالی نشي، دا به مستقیم ترکیه ته لاړ شي یا اروپا کې اخستل کیږي. بلغاریا سرحد ته لاړ شي مستقیم په لارې کې خالی نشي، نو د دې لپاره چې دا لارې موږ وګورو چې چیرته رواني څنګه رواني، د ته موږ جی پی اس موږ جی پی اس ټیکنالوژي نه استفاده کوو، او دا به موږ ګورو چې دا موټر کومه سیر روان دي، چیرته ځي، چیرته شپه کوي، چیرته ځي، او کله چې کله مشکلات ولري یا مسغواړي چیرته خالی شي، دي چې موږ سره کمیونیکیشن لرو، ټلیفون انټرنیټ لارې غږ پکو چې تسلل ته درېږي، ته باید دي چې حرکت وکړاش زموږ مالونه بدون د وخت زیانه ورسیږي خپل مقام.
اوس په دې صبح ډریوران روزلي
اوس وخت کې 50 کسيزه وروزله، خو د نوي کال کې پلان لرو چې 400 ډریوران داسه کالي کې وروزل خیر.
د تیر مقررات کړه لګوي
موټر باید سټانډرډ برابر وي، کوم چې وزن په اکسل باندې هغه شلټه نه زیات نه وي. متاسفانه موږ تاسو د افغانستان ډریوران د ډبل کوي، او دا ډبل بیا د نقص ورته کوي، ځکه چې مطلب بیا بل ملي سرکو باندې دین شي کولای، او بیا تدریستان پورې دوی ته ها مجاز د سودی مال واچي، یعنی 50 ټنه ټول وي، او هغه ډریوران چې د خپل موټر ډبل کړی دي هغه په دې باز دغه لار کې نشي کولای، ټی آر مقررات سره نشي کولای، بل دی ټی آر د مقررات چې مجاز اخلام به انتقال شي، بل مقررات دی چې هر موټر باید جی پی اس ولري چې معلوم شي دا موټر چیرته ځي، په کوم لار ځي، او څه هغه کوي، بل مقررات دی چې دا مالونه باید هغه هیوادونه چې وغنه د بل ملي ترانزیتي لار تیریږي هغه ته خالی نشي، بل معیارات دی چې دغه موټروان باید واکسین شوی وي، بل مقررات دی چې دغه موټروان باید کلیرنس ورکړی شوی دی، د سکیورټي یا د امنیتی فلټر نه تیر شوی خلک وي، او چې هغه بیا قاچاق وي نشي، یا هم ماشومان قاچاق نه کی، یا انسانان قاچاق نه کی اروپا ته، نو دغه ټول مقررات دی ټی آر چې باید عملی شي.
د لاجواز لار لومړی جو پچلاله ده، نو تقریبا 15-16 یا دریونی وخت واغه ستاسو چې دوی ورسیدل، فکر کوي چې دا لار اقتصادي ده،
دا تر هم جوړه کړې ده، هم دې لپاره هم جوړه کړې ده، د سرک په لار باندې حمایت ډرایورانو او د بیمه خدمات، نو دا هم دې لپاره جوړ کړی چې دا وخت ځای نشي، دا عملا باید تقریبا دې کې یو هفته ووځي، خو متاسفانه دا اوس وخت چې کله ډرایوران لاړو ډرایوران سخت مشکلات سره مخامخ، په لار بلد نو په جبه نه پېدل، موټر به خراب وو، سورز به ولاړو، مریض به سو، ډرایور سورز ولاړو، نو دغه مشکلات ډیر مهم دي چې اساسي مشکلات چې دغه لبای نه ویسو، کله چې دغه مشکلات نه وي نو موږ کولای شو په آفته کې زموږ مالونه ترکیه ته ورسیږي.
مننه مرکه
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري، او دا هم نړیوال رپورټونه. اروپا اندیشمنه ده چې د برتانیې جلا کېدل به د فرانسې هوایي ډګر چې ډیر پروازونه لري د ستونزو سره مخ کړي. دا راپورت مینه سادات تستلوله.
د پاریس نه راپور را لیږل شوی چې که بریتانیا د اروپایي اتحادیې نه جلا شي نو د فرانسې هوایي ډګر به زیانمن شي، لکه څنګه چې تیره اونۍ بندرونه او د ریل پتلۍ زیانمنې شوي وې. تیره اونۍ د کالاسیس ریل لارا او د دنکن بندر د مسافرینو او تجارتي اموالو په مخ د 2 ساعتو لپاره تړل شوی وو، او مسافرینو ته یې ډېرې امنیتي ستونزې پیدا کړې وې. اروپا اندېښمنه ده که بریتانیا پرته د کوم قرارداد نه د اروپا د اتحادیې نه جلا شي نو د مسافرینو او تجارتي اموالو ته به ډېر زیان ورسیږي. اروپا اندېښمنه ده چې د بریتانیا جلا کېدل به د فرانسې هوایي ډګر چې ډېر پروازونه لري د ستونزو سره مخ کړي. کریستوف عبادی د کارګرانو د اتحادیې رئیس مسافرینو ته ویلي دي چې د اوږدمهاله ځنډ لپاره آماده اوسي، او سی نیوز ته یې ویلي چې دوی د تخنیکي ستونزو له کبله د بریتانیا جلا کېدو ته آماده نه دي. خو د فرانسې دولت بیا وایي چې 200 تنه نوي کارګران به ونیسي، خو کارګران بیا د تنخوا په ډیریدو تاکید کوي. بریتانیوي قانون پوهان به یو ځل بیا د بریتانیې د جلا کېدو په هکله رای ورکړي. د فرانسې په شان نور اروپایي هیوادونه هم د بریتانیې د جلا کېدو نه د راتلونکي بې نظمیو په اړه اندېښمن دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
استرالیا په روانه هفته کې د اندونزیا سره د آزاد تجارت موافقه لاسلیک کړه. دغه موافقه د اکتوبر په میاشت کې په شک کې وه، کله چې اندونزیا د استرالیا د جنجالي پیشنهاد په سر دغه موافقه وځنډوله چې غوښتل یې په اسرائیلو کې خپل سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي. خبریال فیل مرسر په دې باره کې له سیدنی څخه دا رپورټ لري.
استرالیا د اندونزیا سره اوږد بحري سرحد او نږدې امنیتي روابط لري، مګر متخصصان وایي دوه اړخیزه اقتصادي روابط د پرمختګ په حال کې دي. استرالیا هیله لري چې د آزاد تجارت د موافقې د لاسلیک کولو نه وروسته به په دې کې بدلون راشي. دغه موافقه تیر کال وزندول شو کله چې د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن پیشنهاد وکړ چې خای په اسرائیل کې د خپل هواد سفارت له تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقال کړي. اندونیزیا په جواب کې چې د فلسطین د خاورې کلک ملاتړ کوي دغه موافقه وزندوله. استرالیا وروسته پریکړه وکړه چې په اسرائیل کې خپل سفارت له تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقال نکړي چې په دې سره زیات تاوتریخوالی کم کړی شو. اندونیزیا هیله لري دغه موافقه به چې په روانه هفته کې په جاکارتا کې لاسلیک شوله خلکو ته زیات فرصتونه ورکړي په استرالیا کې کار وکړي او همدغه راز د خرما د تیلو د صنعت لپاره به زیات پلویان پیدا کړي. توقع ده چې له دغه موافقې نه به د استرالیا کرهنې او ښوونې او روزنې ته ګټه ورسیږي. د استرالیا پوهنتونونو او د مسلکي روزنې پوهنځیو ته به اجازه ورکړل شي چې د ننه په اندونیزیا کې فعالیت وکړي. توقع ده چې له دغه موافقې نه به هغه بزګران ګټه واخلي چې څاروي لري، غله دانه تولیدوي، سبزیجات تولیدوي او د فولادو تولید کوونکي هم. استرالیا د تجارت وزیر سایمن Birmingham and why?
If you're a cattle producer across a flood-ravaged North Queensland or indeed Northern Territory elsewhere around the country, you're going to see huge growth in access for both live and frozen beef and cattle. If you're working in the steel industry, you're going to see an opportunity for us to be able to export.
Katsuk Padrash Shamali Queensland ya Shamali Semaki ya Dras Hewat po بل سیما کې غویان یا غواوی روزی نو د غوی یخ وهلی اوادی دواړه وخبه په غټه پیمانه لیدل شي. که یو څوک د فولادو په فابریکه کې کار کوي نو دا به موږ لپاره غټ فرصت وي چې د فولادو د تولید په لحاظ موږ به په دې قادر یو چې هر کال د سیدنی د بندر د 50 پلونو په اندازه فولاد صادر کړو. د استرالیا د تجارت شورا او د بزګرانو ملي فدراسیون دواړه د آزاد تجارت د دغې موافقې ملاتړ کوي، مګر کارګری اتحادی وای دا به په دغه هیواد کې د اندونیزیا ګڼ شمیر کارګرو ته اجازه ورکړی شي چې په دې سره به د استرالیا کارونو ته تاوان ورسیږي. دوی ویریږي چې بې مسلکه کار فرمایان به مهاجر کارګر استثمار کړي او کمې تنخواګانې به ورکړي. په دغه موافقه باندې اته کال خبرې وشولې. په بله میاشت کې د اندونیزیا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په علت د دغې موافقې د لاسلیک کېدو مراسم دومره تاوده نه وو. په نړۍ کې تر ټولو نه زیات مسلمانان په اندونیزیا کې اوسیږي او 260 میلیونه نفوس لري او د استرالیا نفوس 50 میلیونه دی. متخصصان وای د استرالیا او اندونیزیا موافقه د آزاد تجارت په باره کې بین المللي ټولنې ته په وخت اشاره ده. استرالیا د چین، جاپان او کوریا سره د موافقو په ګډون په اوس وخت کې د آزاد تجارت لس فعاله موافقې لري.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د ملګرو ملتونو یو متخصص وایي افراطي ډلې په خپلو جنګونو کې ماشومان استخداموي چې شمیر یې مخ په زیاتېدو دی او بین المللي بڼه یې غوره کړې. د ماشومانو او وسلوالو جنجالونو په باره کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته رپورټ ورکړه سوی دی. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ را لېږلې دي.
د ماشومانو او وسلوالو جنجالونو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي ویرجینیا ګمبا افکر کوي چې د جنگ لومړي قربانیان ماشومان دي. په داسې حال کې چې حکومت او وسلوالې ډلې د عسکرو په حیث د ماشومانو استخدام ته دوام ورکوي او وایي نوي نارامه کوونکي تمایلات راڅرګندېږي. دې څرګنده کړه د افراطي ډلو له انتقالي ماهیت نه دا جوته ده چې د خارجي جنګیالیو په حیث ماشومان استخدامېږي او په جنګونو کې ماشومان داخل دي. ګومبه خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
It is estimated that since 2011 between 30,000 and 42 those numbers
increased د 2011 کال نه را پدې خو د ډېر شو او 240,000 تنو ترمن تقریبا یو سلو شلو هیوادونه خارجي جنگیالي عراق او سوریه ته تللی دي چې د اسلامي دولت د ډلې او یا د القاعده پورې د تړلو ډلو سره یو ځای شي په دوی کې ګڼ شمېر ماشومان دي ګومبه وايي ګڼ شمېر ماشومان په دې تور نیول شوي دي د هغه افراطي ډلو سره ارتباط لري چې له سرحدونو په اخوا عملیات کوي دا وايي هغه ماشومان چې عام قتل ور باندې تاثیر کړی دی په زیاده دي چې قربانیان وګڼل شي جنایتکاران بلل کیږي دا وايي د دوی سره باید مرسته وشي چې په ټولنه کې مدغم شي دا وايي تیر کال په خونځیو باندې حمله زیات شوې او له خونځیوونه د پوځي مقاصد لپاره کار اخستل شوې په دې سره د تعلیم مخه نیول شوې ګومبه زیاتوي ماشومان وریږي چې خونځی ته ولاړ شي ځکه چې دوی به وتښتول شي او په جنگ کې شامل خواو به استخدام کړي یا به ورسره جنسي تاوتریخواله وشي د ملګرو ملتونو متخصص وايي په جنگي حالات کې د ماشومانو تختول هم زیات شوی دی د خبرداري ورکو چې د نور تاوتریخواله نه د مخه تختول واقعي دی د نایجیریا مثال راوړ چې د بوکو حرام افراطي ډلې د خونځي په سلګونو جنې و تختولې دا وای ډیر وخت په خاصه توګه جنې تختول کیږي چې د بشري بمونو په حاصل نه کار اخستل کیږي
کابل دی کزابل تخار دی کهرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1280 اف ام سل اعشاریه 15
او دا هم څو پزړه پوری لاند معلوماتي خبرونه چیز مش همکار سید سلیمان شایت تستلوله
د ترکی تر ټولو غټ جامع جماعت د هیواد د استانبول په خار کې په دې هفته کې رسمن دلمنسکون کو پر مخ پرانستل شو د کاملا جامع جماعت چې د جوړولو کاری د جمهور رئیس رجب طیب اردوان پامر په 1994 مریز کال کې پیل شو او دوه مسلمانو خزو انجنیرانو نقشه تیار کړی و د پرمختللې ټکنالوژي او عصري انجنیرۍ یو عملی شاهکار ګڼل کیږي د کاملا جامع جماعت چې یو عصري او مجهزه کتابخانه او د اسلامي ابداتو او آثارو یو ښکلی موزیم هم لري په یو وخت کې پکې 14,000 کسان په جمع لمونځ کولی شي د بلیک کار په نامو یو نوی لوکس تیز رفتار موټر چې تور رنگ لري او د فرانسې د موټر جوړولو د بوګتی شرکت جوړ کړی د نړۍ تر ټولو قیمتي موټر ګڼل کیږي دغه موټر په دې هفته کې په جنیوا کې په یو لیلام کې یو سړی په 1.14 میلیونه یورو یا 9.3 میلیونه امریکایي ډالرو باندې واخست دا شپارس سلندرا تیز رفتار موټر یو نیم زر اس پاور طاقت لري دا خوستون کې نوم او هویت د هغه په وختنه پټ ساتل شوی دی او د امریکا د وحشي حیواناتو د ساتلو د فدرالي ادارې مامورانو اعلان کړي چې وس بزګران کولای شي خل رنگ لیوان وولي او ښکار کړي ځکه چې نفوس په ځنګلونو او دښتو کې وس مخ پر زیاتېدو دی د امریکا فدرالي حکومت څو کاله پخوا ورسته له هغه په 43 ایالتونو کې د خل رنگو لیوانو په ښکار پابندي ولګوله چې د بزګران لخوا د زیات ښکار په وجه د نسل د ختمېدو ویره پیدا شوې و امریکایي بزګران معمولا د خړرنګو لیوانو د ښکار ډیر زیات شوقي اندي او د ساتیرۍ او تفریح په خاطر یې ښکار کوي سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د امریکا جغه شنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسیدل زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به د ری خبرونه پیل شي تاسو د امریکا جغه شنا رادیو سره اوسئ